ډیره مننه نائب صاحب، تاسو هم ستړي مشي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. اوریدونکو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د سهار 8 بجې دی زموږ خبرونه، د ماښام تر 2 بجو اوریدلی سي. په دې خبرونه کې د موضوعاتو تفصیل نشر ته چمتو دی. ولستا د طالبانو د حکومت د مشر لمړنۍ وینا،
کوشش کو چې توانو طاقت می چې د خپل ولس دغه عذاب او دغه مسکنات دغه تکلیف صوبه.
مولا حسن اخوند ویل ډیر ستونزې له پخوانی حکومت ورته په میراث پاتې دي. د وینا ولستا څه پیغامونه درلودل، د چارو دی وکتون کې نظر پرې را اخلو. اروپای ټولنه وای طالبان پر رسمیت نه پیژني، خو د افغانانو لاسنیوي ته وردانګي.
اروپای ټولنه د افغانستان نوی رژیم پر رسمیت نه پیژني، خو باید د هغه روان اقتصادي او ټولنیز سقوط مخنیوي وکړو.
او په یونان کې د کډوالو دوه تړلي کمپونه بیرته پرانستل شول. د او نورو راپورونو ته ورسته راستنیږو، خو پایل په خبرونو کوو. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د طالبانو د حکومت مشر وای ډیر ستونزې له پخوانی حکومت ورته پاتې دي. قطري چارواکو ویلي افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت باید ټینګار وشي او پرتی ستونزې له منځه ولاړ شي. او د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د خبرو د بیا پیل په درشل کې د ایران جک پوړی اټومي مرکچی ویانا ته رسیدلی. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته 13 شپه د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. مولا محمد حسن اخوند په خپل لومړنۍ رادیوي وینا کې چې د افغانستان ملي رادیو تلویزیون خبره کړه، د روانو اقتصادي ستونزو او بیکاری پر پخوانی حکومت واچوله. هغه پر نړیوالو انتقاد وکړ چې د ښځو او بشري حقوقو په پلمه د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني. د طالبانو رئیس الوزرا د نجونو د تعلیم د دوام ډاډ ورکړ، خو کرای نه کړ چې آیا لوم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته به د تعلیم اجازه ورکړل شي او کنه.
تعلیم مادي د شوز وسم په افغانستان کې تر ډیره حدا پورې روان دي، شروع دي. کومه ست چې نور به هم دغه د تعلیم زمينه برابر شي په هغه چوکاټ او په هغه طریقه او هغه تعلیم چې هغه د الله جل جلاله یې د خپل بندگانو سغواړي.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا له خلکو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امریکا د اشغال د ختمېدو په خاطر شکر پر ځای کړي، او پر طالبانو یې غږ وکړ چې له افغانانو سره په مهرباني سره چلند وکړي. مولا محمد حسن اخوان هغه ادعا رد کړې چې ګنې طالبان د پخواني حکومت په کارکونکو پسې ګرځي یا انتقامي چلند ورسره کوي. قطری رسنیو راپور ورکړی چې د قطر چارواکو د طالبانو د حکومت له پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی. د ګلف ټایمز ورځپاڼې د راپور لمخې د قطر د بهرنۍ چارو په وزارت کې د تروریزم پر ضد مبارزې او د بحرانونو د منځګړیتوب د سفیر مطلق القحطانی په مشرۍ پلاوی پرون د لیندۍ په شپږمه د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدکاته وکړل. خبر زیاتوی چې په دې کتنه کې قطري چارواکو په افغانستان کې د خوانځیو د فعالیت د دوام او د نجونو په ګډون د ټولنې ټول برخو ته د تعلیم د امکان د برابرولو پر اړتیا ټینګار وکړ. خاغلی متقی پرون له دې مخ کې د قطر د بهرنۍ چارو له وزیر سره هم کتلی. د متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت پلاوی د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویسټ او نورو امریکایي چارواکو سره د خبرو په هدف د قطر پلازمینې دوحې ته تللی. دا خبرې پرون پیل شوې او د دوشنبه تر ورځې به دوام کوي. د سما په نوم د فلمونو دولسم فیسټیوال به نن د درېمې او وروستۍ ورځې لپاره د سویډن په پلازمینې ستوکهولم کې روان وي. د دې فیسټیوال مراسم له 14 کلونو راهیسې هر کال د فردا د فرهنګي کلب په نوښت جوړیږي، خو تیر کال د کورونا د وبا د محدودیتونو له کبله وځنډید. په سویډن کې ډیر افغان فلم جوړونکي همایون مروت چې د فیسټیوال له تنظیمونکو څخه دی، ازادي راډیو ته نور معلومات ورکړل.
بیشتر فیلم از فیلمسازای افغانستان
ډیرای فلمونه د کورنۍ او بهرمیشتو افغانانو او د شاوخوا هیوادونو لکه د ازبکستان، تاجکستان، ایران، هندستان، ترکیه او همدارس د کوردستان د فلم جوړونکو لخوا را رسیدلی وو چې ځینې موږ د فستیوال لپاره غوره کړل. موږ په پام کې لرو چې په اوو کټګوریو کې جایزه ورکړو.
خاغلی مروت وای د سګنی کال د فستیوال لپاره شپږ ډیرس فلمونه غوره شوی دي. د پوینا سګنی فستیوال ځانګړی دی ځکه په داسې شرایطو کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې فرهنګ او د سینما او تیاتر په ګډون هنر د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دی. همایون مروت د سما د فلم فستیوال د فرهنګ د دښمنیو په وړاندې مبارزه وبلله. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو لمخې په اصفهان ښار کې له تاوتریخجنو مظاهرو یوه ورځ وروسته چې په نتیجه کې د معترضو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې، پرون په دې ښار کې د بلوازد پولیس ځای پر ځای شول. د ایران پولیس وایي لسګونه معترضان نیولې دي. د راپورونو لمخې دولتي ځواکونو پرون پر مظاهره چیانو اوښکې بهونکی ګاز وکاروه. په اصفهان کې دا اعتراضونه د جمعې په ورځ پیل شول. دغلته معترضان د اوبو په وړاندې د دولت یا د چارواکو د بې پروايي په اړه سرکونه تراوتلې دي. د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د خبرو د بیا پایل په درشل کې د ایران جکپوړی اټومي مرکچی ویانا ته رسیدلې ده. د ایران دولتي خبري اجنس د راپور لمخې د ایران د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر علي باقری د 2015 کال د اټومي موافقې د راجوندي کولو لپاره د مذاکراتو په بل پړاو کې د ګډون په مقصد دی وپلاوي پر راس کې پرون د لندې په شپږمه د اوتریش پلازمینه ویانا ته ورسید. دا مذاکرات چې له جون میاشتې راهیسې په ټپه درېدلی وو، سبا دوشنبه د ایران، بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې ترمنځ بیا پیلېږي. متحده ایالات په دې خبرو کې په غیر مستقیم ډول ګډون کوي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ترامپ د ایران له اټومي موافقې څخه ووت، خو د جو بایدن ادارې په دې اړه د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا ښودلې. او د روسیې یوې محکمې د سایبریا د سکرو په یو کان کې د وروستۍ چاودنې په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د دو نورو میاشتو په مخه په دې قضیه کې د دخیلو 15 کسانو د توقیف د دوام حکم ورکړ. چارواکي وایي د نومبر په 15مه د سایبریا په جنوب لویدیځ کې د کمرو سیمې د سکرو په کان کې د میتان غاز مشکوک چاودنې یو 15 کسان ووژل. د روسیې د روغتیا وزارت پرنو ویل چې د دې پیښې شپېته تنه ټپیان په روغتون کې تر درملنې لاندې دي چې د څلور تنو وضعیت یې نازک دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو او د غراز د اف ام په 3.5 چپو په اکثرو لویو خارونو کې خبرونه لري. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د طالبانو له واکمنېدو وروسته تیر شپه د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. مولا محمد حسن خوان په خپل لمړنۍ رادیوي وینا کې چې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون خبره کړه، د روانو اقتصادي ستونزو او بیکاری پراپر پخوانی حکومت واچوله. تفصیل په دې راپور کې اورو. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا له درې میاشتنی ځنډ وروسته ولسته لمړنۍ وینا وکړه. مولا محمد حسن خوان په دې غږیزه وینا کې چې تیر ماخستن پر ملي ټلویزیون خبره شو، ویل چې حکومت د ګاونډیو او نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې پالي او د چا په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي.
ټول دنیا ته دا ویلی دی چې موږ هر چا ته اطمینان ورکوو چې زموږ سره دا پالیسي در سره موجوده نه ده چې موږ د بل چا په امورو کې مداخله وکړو. هېڅ دا خبره زموږ په نظام کې مطرح نه ده. موږ خپله په مشکلاتو کې غار کې کوشش کوو چې توان او طاقت مې چې دا خپل ولس د دغه عذاب او د دې مسکنت د دې تکلیف سوباس د الله په نصرت سره د بل چا فکر مر سره نشته.
نوموړي ویل دوی ته ډېرې اداري ستونزې له پخواني حکومت نه ورپاته دي او په خبره یې روانه بې وزلي او بیروزګاری هم د طالبانو له راتګ سره کوم تړاو نه لري. د محمد حسن خوان په وینا افغانستان کې وچکالۍ ډېرې اقتصادي ستونزې زیږولي، خو هیله وښوده چې الله به پر دې هیواد ورښتونه ولوروي. نوموړي وویل طالبانو د ښځو حقونه هم ورکړي او ادعا یې وکړه چې ښځو ته اوس ډاډمنه فضا رامنځته شوې.
د ښځو حقوق خلک پورته وښته کوي چې د ښځو حقوق پر ځای نشي. په افغانستان کې افغان شمول حکومت جوړ نشي، دا نظام په رسمیت نه پیژني. آیا د بشر حقوق دغه وله که سابقه ادارې چې ورکوله؟ آیا د ښځو حقوق دغه و چې دا سابقه ادارې ورکوله؟ آیا افغان شمولو حکومت هم دغه و چې دا سابقه اداره دلته موجوده وه؟ خو الحمدلله د ښځو حقوق خو عمارت ورکړله، د ښځو عفت یې خوندي کوي، عزت یې خوندي کوي. هیڅوک دونه نر په ټول افغانستان کې نشته چې یو ښځې ته په بد نظر وګوري.
خو په کور دننه او بهر بیا د طالبانو پر حکومت انتقادونه دا دي چې د نجونو د تعلیم او تحصیل او دغه راز کار مخه یې نیولې ده. مولا حسن اخوند په خپل وینا کې ویل یوازې شرعي زده کړې پر ښځو فرض دي، او په وینا یې که زمینه برابره وي نور زده کړې هم کولای شي. د په دې برخه کې داسې ډاډ ورکړ:
تعلیم ما دې د ښځو وسم په افغانستان کې تر ډېره حده پورې روان دي، شروع دي. امید شته چې نور به هم دغه د تعلیم زمینه برابر شي، په هغه چوکاټ او په هغه طریقه او هغه تعلیم چې هغه د الله جل جلاله یې د خپلو بندګانو څخه غواړي.
ملا حسن اخوان په نورو مسلو هم خبرې کړې دي، دا چې دی وینا ولس لپاره څه درلودل. همدا او نورې پوښتنې مې په امریکا کې د چارو له کتونکي ډاکټر وایس وردګ نه کړې. هغه وایي
د ملا صاحب حسن وینا یو څه نو وخت و، دغه وینا باید تقریبا په لومړیو ساعتونو کې او حتی په نهایت په لومړی ورځو کې خلکو ته شوی وای. د دوه وینا تقریبا دوه برخې درلودې. لومړی برخه یې په خپل مجاهدینو باندې غږ و، تبریکی ورکوله خپل مجاهدینو ته. د اشغال د ختم د دوی د خبرې په اساس او د جهاد کامیابی، او بیا هم دغسې مایوبینو ته او هغه کسان چې له بند خلاص شوي اوغوت تسلیت او له الله تعالی نه ورته اجر عظیم وغوښتو. او دویمه برخه پر ملت باندې غږ و چې باید ملت شکر وباسي چې خدای د مجاهدینو او د طالبانو دغه جهاد، دغه سپیڅلی جهاد د اشغال په مقابل کې کامیاب کو. نو دویمه برخه وینای پر ملت باندې دا و چې دا یو تقدس لري دغه حکومت د طالبانو، او دغه تقدس دغه تقریبا مشروعیت ټول په الله تعالی ور وتاړو او خلک د مشروعیت منبع و نه ګرځي.
بله
چې دغه تقریبا یو څه خطرناک کار دی. مهرباني سره
ما هم دا ویل چې وینا ممکن نور اوریدونکو هم اوریدلی وي، او دغه څه ترګندونی هم کیږي چې دا وینا تر ډیره په همدې و چې ځان ته دوی مشروعیت ورکړي او په پخوانی حکومت ډیر نیوکه وکړي. راځي په زینو برخو اعلان تم شو. د خځو د حقونو په برخه کې چې کومې خبرې وشوي څومره بنړیوالو ته د قناعت وړ وي؟ ښاغلی حسن خوند ویل چې دوی خځو ته ډاډمنه فضا رامنځته کړي، د خځو حقونه تضمین کړي دي.
نه فکر نه کوم، فکر نه کوم قطعا کومې تر اوسه پورې اصلا وعده شوی نه وي. دغه لومړی خبرې وي چې د ملت سره وعده وشوي. حتی دغه د دوی سل ورځې پوره کیږي، باید دا د دوی دویمه وینا وای. یو راپور یې ملت ته ورکړی وای چې په اولو ساعتونو کې مونږ دغه دی وکه، او اوس موږ دومره وفا وکه او دومره موږ مخه تتللی. او د تاسې د خبرې په جواب کې د ښځو د حقوقو ګوره، د دوی حقوق تعریف دی، نری تعریف دی. یوازې فزیکی امنیت دوی اشاره کوي، اقتصادي امنیت ته دوی اشاره نه کوي، روانی امنیت د ملت او بیا په خاصه توګه د ښځو حقوقو ته دوی مراجعه نه کوي. د تروسه پورې په دغه خبرو کې چې څومره خبره ما واوریدلې، دا ټول په کلتوري، په مذهبي مسایلو باندې څرخیدل او په رواني مسایلو باندې. لیکن دا چې حکومت څه پلان لري، دولت څه پلان لري، د نړۍ سره خبرې کوم حد ته رسیدلې دي، په کومو ادبیاتو باندې د خبرو د نړۍ سره تعامل کوي، څومره د نړۍ منی، څومره د نړۍ نه منی، د اقتصادي په حساب زیربناوی څه شی دي، څومره واردات موږ د مختلفو هیوادونو نه لرو، د پاکستان، د ایران نه، تر اوسه پورې خو تجارت په ټپه نه دی درېدلې.
ډاکټر صاحب تاسو وایئ چې وینا نیمګړتیاوي درلودلې، اقتصادي ستونزې هم پر پخواني حکومت واچولې، او ویل چې د دوی دولت ټول شموله دی، د دې لپاره باندې څه تبصره لري لاندو کې؟
نه، یو لغت چې ښاغلی ملا حسن اخوند نوی وکاراوه تر اوسه پورې په سیاسي ادبیاتو کې ورته اشاره نه و شوې چې دې ته باید میډیا توجه وکړي. افغان شمول حکومت وکړو دا ټول شمول د دې په ټول بیانیه کې وجود نه درلوده. او د ما په نظر په قومي لحاظ باندې، په اتنیکی لحاظ باندې و دغه حکومت افغان شمولوي، لیکن په مفکوروي لحاظ ټول مفکوره او ټول مذهبونه به فکر نه کوم چې په دې حکومت کې شامل وي. تقریبا حکومت فعلا کابینه مسلکی کابینه نه ده.
ډاکټر صاحب وایس ورداګ، ډیره مننه چې له امریکا نه مو په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ملګری ملتونه وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي چې افغانان له سګنی ژمي وروسته پراتلونکي کال کې هم بشري مرستو ته اړتیا لري. بل لور ته اروپای ټولنې ویلي چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو دغه هیواد سره مرسته کوي چې له بشري ناورین نه وژغورل شي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې د زمري په څلورویشتمه پر هیواد د طالبانو له واکمنېدو راهیسې 15 میلیون افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي. د اوچا ویاندې لندا تام بیگا ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې مرستو ډیره برخه د خوړو مواد دي چې اړو او بېوزلو کورنیو ته ویشل شوي.
Both NGOs and UN organizations
غیر حکومتي محسوس او د ملګرو ملتونو ادارو په ګډه د طالبانو له واکمنې وروسته 15 میلیون اړو خلکو ته د خوړو مرستې رسولې. همدارنګه نږدې 500,000 خلکو ته د روغتیا خدمات رسول شوي او لږونه زره نورو کسانو ته هم د سرپناه او بود د حفظ صحه د ضرورتو او د خوندیتوب په څیر د اړتیا وړ خدمات رسول شوي دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو پلاوی په قطر کې امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د نړیوال رسمیت د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي، خو مرستندویان په تیر متحد ایالات او اروپایي ټولنه وایي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته به د طالبانو له رسمیت پیژندنې پرته دوام ورکړي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا وان ډیرلین د جمعې په ماښام د آسیایي اروپایي هیوادونو آنلاین سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې له طالبانو سره نه، بلکې له افغانانو سره بشري مرستې به دوام وکړي.
اروپایي ټولنه د افغانستان نوی رژیم چې د تشدد له لارې واک ته رسیدلی په رسمیت نه پیژني، خو باید د هغه روان اقتصادي او ټولنیز سقوط مخنیوي وکړو چې دا هیواد ورسره مخامخ دی. موږ باید د افغانستان د خلکو ترڅنګ ودرېږو. نو ځکه تیره میاشت موږ د 1 میلیارد یورو په ارزښت د مرستې بسته اعلان کړه چې 300 میلیونه یورو بشري مرسته هم پکې شامله ده.
متحدو ایالاتونو هم په ډاګه کړی ده چې تر څو طالبان د ښځو او نجونو کار او تعلیم ته اجازه ورنه کړي او یو ټول شموله حکومت جوړ نه کړي، په رسمیت به یې ونه پیژني. خو امریکایي چارواکو هم ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خلکو سره بشري مرستو ته به دوام ورکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي د افغانستان خلک اوس او راتلونکی کال د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د اوچا ویاندې میرمن تام وویل په داسې حال کې چې د خلکو وضعیت په خرابېدو دی، په تیره د ژمي له رارسېدو سره د کال په ترڅ کې او په نوي کال کې ډیرو نورو مرستو ته اړتیا شته، ځکه د دې په وینا د افغانانو لپاره ننګونې خورا زیاتې دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درته دا ځل یو جالب بحث لرو. لکه څنګه چې تاسو خبرې په تیر حکومت کې ډېری هڅې وشوې چې له افغانستان نه د منځنۍ آسیا او د غراز د جنوبي آسیا د وصل د نقطې په توګه استفاده وشي. د برخه کې د ټاپی کا سازر او یو شمیر نورو پروژو کارونه هم پیل شول. دا چې دغه پروژو کارونه اوس چیرته رسیدلی دي او آیا په اوسنیو شرایطو کې لا هم د منځنۍ آسیا هیوادونه هیلمن دي چې د سیمه ایز اتصال د پروژې به کامیاب شي په همدې اړه یو بحث شوی دی. په دویم نیمای کې دا بحث مه هیروي. خو اوس راځو دې ته چې لویدیځو او نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصري او مقالې خپرې کړې. اجمل انت بغوک شو.
اوپن ډیموکراسي خبرونه افغانستان کې پر اقتصادي وضعیت ولې کنه خبره کړې او دا سرلیک ورکړي لمالی پلوه د افغانستان دړي وړي کېدل طالبانو ته وړاندې نه ده. دا مطلب لیکوال ویلي په تیر حکومت کې د افغانستان 15% خلکو لګښتونه د نړیوالو لخوا تامینېدل چې تر ډیره د روغتیا، پوهنې، پولیسو او حقوقي څانګو د کارکونکو معاشونه وو. لیکوال وایي ځینو غیر دولتي مرسته کوونکو هم افغانستان سره مرستې کولې چې ملګري ملتونه او د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې خیبیل کړي. په مطلب کې وړاندې ویل شوي د نړیوالو مرستو د افغانستان 30% نه خالص عواید تشکیلول او د طالبانو لراته ګروسته تر ډیره د مرستې بندي شوي. لیکوال وایي وزنی د غیداري او سازمانونو له افغانستان سره مرسته کوي، خو خبرداري ورکړي چې په ټوله کې اقتصاد د سقوط په حال کې ښکاري. د اوپن ډیموکراسي په مطلب کې وړاندې لولو افغانستان کې به بشري ناورین د ژمي پر مهال نور هم زیات شي. د مطلب لیکوال ویلي طالبان د اقتصادي حالت د خرابېدو پر لویدي څه چي خود مطلب په یو برخه کې راغلي ک طالبان غواړي چې حکومت پاتې شي له نورو هیوادونو سره باید اړیکې جوړې کړي او په کور دننه د خپل ولس اقتصادي ستونزې باید هوارې کړي. واشنگتن پوسټ رسپانې روم ته د شربتګلې د لیکدیدلو په اړه یو مطلب خبر کړي. د شربتګلې د 1915 میلادي کال یو انزور د نېشنل جیوګرافیک مجلې په پښتۍ چاپ شو چې نوموړې ورسره ډیره مشهوره شوه. د شربتګلې د عکس په پیښور کې د کډوالو یو پنغالي کې هغه مهال اخیستل شوی و چې نوموړې شاوخوا 12 کلنه وه. واشنگتن پوسټ لیکلي د شنو سترګو د امیرمن د افغانستان د حق رنځ او درد یو نمونه ده چې له جګړې ورته پیښ شوی. په مطلب کې راغلی شربتګل هغه وخت کډواله و چې انزور یې اخیستل شوی، خو دا د څه باندې 13 کاله وروسته بیا خپل هیواد بې ځای او ایټالیا ته پناه وړي. ورسپانی د ایټالوي چارواکو په حواله لیکلي کله چې شربتګل له افغانستان نه د وتو غوښتنه وکړه روم لاس په کار شو او د مرسته کوونکو موسسو او مدني ټولنې په همکارۍ هغه له کابله انتقال کړه.
د خوست اوسیدونکو او یو شمیر ویزلرونکو کسان غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر بیرته پایل شي. ویزلرونکو کسان وایي چې چیرې دوی ژر خپل پاسپورتونه ترلاسه نکړي نو په عربي هیوادونو کې به خپل د کار ویزې له لاسه ورکړي. په خوست کې څومره وړاندې د پاسپورتونو ویش پایل شو خو ډیر ژر بیرته ودرېد چې لامل یې تخنیکی ستونزې یاد شوې. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې خلک او ویزه لرونکو کسان له اړوندو ادارو غواړي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر بیرته پایل کړي. دوی اندېښنه څرګندوي کچیر د پاسپورتونو کارونه یې ژر خلاص نشي ممکن خپلې د کار ویزې د لاسه ورکړي. ویزه لرونکی سفرخان آزادای راډیو ته وویل یوه اونۍ مخکې پاسپورت داخل کړی، بایومیټریک شوی او شپږ ورځې وروسته د ویزې وخت ختمیږي، خو اوس دلته پاسپورتونه بند شوي دي.
یو پاسپورت داخل کړه دا تیش پیغام ورس بایومیټریک هر څه خلاص دي، په دریم تاریخ می ټپه ختمیږي.
د دوبی یو بل مسافر نواب خان هم ورته ستونزه یادوي. وایي په څو راتلونکو ورځو کې ویزا او پاسپورت په ختمېدو دي.
په دوبی تروان یو ویزا لګولې ده او ویزا په ختمېدو ده، پاسپورت هم ختم ده. تر 12 په میاشتې پر اعلان کړی ده چې 12 میاشتې پر راشي. موږ دا غوښتنه غواړو چې مثال خبرې باید کار پی شروع کړي چې زر 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 په زر باندې موږ بلاس.
د وړو کې په نوم یو کس وایي کتر شپږ میاشتو د دوی رخصتي اوږده شي نو بیا د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي.
درې میاشتې چټي شریکې روغړې وا کې سې وامه شپه وخت یادو کنه یې سم دلته بای میټریک هر څه کړی دي کنه هر څه خلاص دي کنه یې ستا د سې دلته پیسوري دي کنه چې کور په وشي کنه چې میته لیار پوسه شي کنه چې پاره طریقې شي ټپین دې ټمو وخت چې شپې میاشتې نه زپاره په وړي کنه بیا دې نه پرګړي کنه بس زه خاص.
د خوست د پاسپورت امیر مولوی محمد نوروز زاهد وایي دوی په یوه اونۍ کې د 15,000 کسانو د پاسپورت اخیستلو قانوني پړاوونه ترسره کړل، خو د پاسپورت ریاست د مکتوبي هدایت له مخې کارونه د څو ورځو لپاره وځنډېدل.
ریاست نه کوم مکتوب راغلو چې مکتب تاسو یو مشترک کمیسون ولرئ. نو اوس د کور د څو ورځو لپاره معطل شوی دی چې موږ غارزي چیرو د ایغ په خاطر چې موږ زړې رژیم مکمل وڅېړو نو کور به مختر ونیږي ان شاء الله.
بلدوري ته په خوست کې د طالبانو امنیه قمندان مولوي محبوب شاه قانت بیا د پاسپورت د بهیر د درېدو لامل د ځای تنګوالی بولي وایي.
دا چې توقف مونږ ورکړه ده د دې علت او وجه دادو چې د پاسپورت د مدیریت د تعمیر شکم دا ډېر په تنګه ساحه کې ده. مونږ غواړو چې دغې پوره یو داسې مناسب ځای پیدا کړو چې ولته زموږ زنانه خویندې او مردانه ورونه دا په سهوله سره په اسونتیا سره ولته کینی دی ته د خپل پاسپورټ ډېر په اسونۍ سره لوستې ورشي ان شاء الله ډېر ضرب موږ دا غدې د مشکل حل کوو.
د یادونې وړ ده په افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دو سره د نورو ولایتونو تر څنګ په خوست کې هم د پاسپورټونو د ویش بهیر ودرېد چې بیا بیرته د روان نومبر میاشتې په 14مه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پریکړې له مخې په دې ولایت کې هم د پاسپورټونو د ویش بهیر پیل شو. سره له دې چې په خوست کې د پاسپورټ اخیستلو لپاره هر ورځ تر 1500 کسانو مراجعه کوله، خو له یوې اونۍ راپو دې خوا د ځینو ادارې او تخنیکي ستونزو له کبله د ولایت کې د پاسپورټونو د ویش بهیر درېدلی دی.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړی.
سمو کاغله ازادي رادیو نه اوریدونکو دویمه نیمایي کې درته ځانګړی بحث لرو. په دې بحث کې په دې خبرې کېږي چې د افغانستان پخوانی پروژې چې د سیمې له هوادونو سره درلودې، د منځنۍ اسیا له هوادونو سره او د غراز د جنوبي اسیا له هوادونو سره، دا به څومره عملی شي، څومره ورته اوس زمينه برابر ده، او دا مهال د سیمې هوادونو په ځانګړي توګه د منځنۍ اسیا هوادونو څومره پر دغو پروژو شرایطو ته په کتو حساب کوي. دا بحث په دویمه نیمایي کې شوې. هیله ده چې دا خبرونه تر پای را سره واوري. په یونان کې د کډوالو لپاره ځانګړي دوه نور تړلي کمپونه هم پرانستل شول. لدی کمپونو چار چار پیر اغزن سیم را تاو دی، کمرې او نور ځانګړي تجهیزات هم پکې لګیدلی او د شپې له خوا یې ور بند وی. که څه هم د یونان د کډوالو وزیر په لیروس او کیوس ټاپوګانو کې د دې دوه کمپونو افتتاح د نوي اثر پایل بللی، خو پر دې اقدام زنینی وکی هم شوی. تفصیل له احمد تکل ناورو.
د یونان حکومت پرون د لیندې په شپږمه نیټه په لیروس او کوس ټاپوګانو کې د کډوالو دوه تړلي یا بند کمپونه پرانستل. د استوګنځایونو ته ځکه د کډوالو بند کمپونه وایي چې چار چاپیر ترې اغزن سیم تاو دی، څارونکې کمرې او د ایکس شعاع لرونکي ځانګړي سکنرونه پکې لګیدلي او مقناطیسي دروازې لري چې د شپې لخوا تړل کیږي. په دې کمپونو کې کډوال پریمانه اوبه او تشنابونه لري او امنیت یې هم ښه دی. په داسې حال کې چې د یونان په پخوانیو بدنامو کمپونو کې دا یو هم نه و او کډوالو په ډېرې سختۍ سره ژوند پکې تېراوه. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې یونان د کډوالو لومړنی بند کمپ په سپتمبر میاشت کې په ساموس ټاپو کې پرانیست او په پام کې لري چې دوه نور په لیسبوس او خیوس ټاپوګانو کې هم پرانیزي. د بشري حقونو ډلې، مرستندوی ټولنې او غیر حکومتي موسسې وایي په لرې پرتو سیمو کې د دې کمپونو جوړښت زندان ته ورته دی، ځکه پر اوسیدونکو یې محدودیتونه لګول کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د کمپ د اوسیدونکو پر تګ راتګ محدودیت باید ونه لګول شي. د یونان د کډوالو د چارو وزیر نوتیس میتاراچی په لیروس او کوس ټاپوګانو کې د دې دوه کمپونو پرانستل د یو نوي پیر پایل بللی او ویلي دی چې د یونان ټاپوګان به د کډوالۍ او د کډوالۍ د ناوړه عواقبو له ستونزې څخه خلاص شي. او زیاته یې کړه د 2015 او 2019 کلونو ترمنځ تصویرونه مو په یاد دي، خو هغه د پوینا اوس د مازی یو برخه ده. په 2015 کال کې یونان اروپا ته د څه باندې 1 میلیون کډوالو د ننوتو اصلي ټکی و. په دې کډوالو کې ډیری افغانان، عراقیان او سوریایان وو. په ایجن سمندرګي کې د یونان ټاپوګان د هغو کسانو اصلي منزل دی چې غواړي یو هوسا ژوند ته د رسیدو لپاره د ترکیې له لارې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته ولاړ شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان روان بحران د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د کډوالۍ د یوې نوې څپې د پایل ویره رامنځته کړې. نو ځکه اروپایي ټولنې د کډوالو د نویو کمپونو د جوړولو لپاره 216 میلیون یورو، چې 3.8 میلیون امریکایي ډالر کېږي ځنګړی کړی دی. د ملګرو ملتونو یو ورستۍ څېړنه ښیي چې اوس مهال لبیلابیلو هیوادونو څخه شاوخوا 6.9 زره کډوال په یونان کې اوسیږي.
مخکښې شدي د سیاسي، ټولنیزو، کلتوري او نورو برخو له سرلارو شذو او نجونو سره د هغوی د ژوند ستونزو او بریاو په اړه د خبرونه هر اونۍ د دوشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه خبريږي. مخکښې شدي د پنځشنبه په ورځ د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو تکرار خبريږي.
سموخاک له ازادي رادیو نه اوري دویم نیمای ته نږدې شوی یو په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوی په موکړې د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرنو لنډیسته. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د طالبانو له واکمنې دوه وروسته 13 شپه د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. مولا محمد حسن خوان په خپل لومړنۍ رادیوي وینا کې چې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون خبره کړه، د روانو اقتصادي ستونزو او بیکاری پراپر پخوانی حکومت واچوله. هغه پر نړیوالو انتقاد وکړ چې د ښځو او بشري حقوقو په پلمه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د طالبانو رئیس الوزرا د نجونو د تعلیم د دوام ډاډ ورکړ، خو کرای نه کړ چې آیا لوم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته به د تعلیم اجازه ورکړل شي او کنه. قطری رسنیو راپور ورکړی چې د قطر چارواکو د طالبانو حکومت له پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی دی. د طالبانو د بهرنۍ چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی له تیرې پنځشنبه راهیسې په دوحا کې دی او هلته له امریکایي او اروپایي چارواکو سره هم په خبرو بوخت دی. د سما په نوم د فلمونو 12 فستیوال بنن د درېمې او وروستۍ ورځې لپاره د سویډن په پلازمینه ستوکهولم کې روان وي. د دې فستیوال مراسم له 14 کلونو راهیسې هر کال د فردا فرهنګي کلب لخوا جوړیږي، خو تیر کال د مراسم د کورونا له کبله وځنډیدل. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو لمخې په اصفهان ښار کې له تاوتریخجنو مظاهرو یوه ورځ وروسته چې په نتیجه کې د معترضانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې، پرون په دې ښار کې د بلوازد پولیس ځای پر ځای شول. د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د خبرو د بیا پیل په درشل کې د ایران جک پوړی اټومي مرکچی ویانا ته رسېدلی. د ایرنا دولتي خبري اجنس د راپور لمخې د ایران د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر علي باقری د 2015 کال د اټومي موافقې د راژوندي کولو لپاره د مذاکراتو په بل پړاو کې د ګډون په مقصد د یو پلاوی پر راس کې پرون د لیندۍ په شپږمه د اتریش پلازمینه ویانا ته ورسید. او د روسیې یوې محکمې د سایبریا د سکرو په یو کان کې د وروستۍ چاودنې په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د دوو نورو میاشتو په مخه په دې قضیه کې د دخیلو 5 کسانو د توقیف د دوام حکم ورکړ. زموږ غاګل ازادي رادیو نه اوري کې غواړي چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې. زموږه ویپانه کې مونډلې شي د ویپانه پته د azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروي زموږ د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کې facebook.com/azadiradio آدرس دی. پر فیسبوک سربیره د ازادي رادیو خبرونه پر ټوئیټر کې هم مونډلې شي. هله د زموږ د ټوئیټر پانه هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. د افغانستان په خوانی حکومت د منځنۍ آسیا او جنوبی آسیا ترمنځ د افغانستان لاره د سیمه ایز اتصال لپاره له یادو هیوادونو سره په یو شمیر پروژو همکاري پیل کړی و. په دې کې د ټاپی او کاسازر سربیره غنی نور پروژې شامل وي چې د سیمه هیوادونه د انرژي او سوداګرۍ پر راکړه ورکړه سره تړل. د افغانستان نویو طالب واکمنو ظاهرا د دې پروژو د عملی کېدو د دوام هوډ څرګند کړی، خو آیا په افغانستان کې لرامنځته شوی بدلون وروسته به دا پروژې عملی شي؟ آیا د منځنۍ او جنوبی آسیا هیوادونه د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام لا هم د سیمه ایز اتصال د پروژو کې لیوالتیا لري؟ دا او د افغانستان لارې د سیمه ایز اتصال د طرحو په تړاو نورې پوښتنې د ازادي رادیو د تاجکستان له څنګ مومن احمدی، د مشال رادیو څخه عبدالحی کاکړ او له ازادي رادیو څخه اجمل ان خپلو کې بحث کړی دي.
سلامونه او خیچاري. افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی، خو د دې هیواد یو شمیر سیاستوالو او ډیرو اقتصادي پوهانو تل دا باور لرلی دی چې افغانستان کولی شي له خپل جغرافیایي موقعیت څخه په ګټه د منځنۍ آسیا او جنوبی آسیا ترمنځ د اتصال د یو ټکی په توګه کار وکړي. باور دا دی چې که افغانستان د جنوبی اسیا او منځنۍ اسیا ترمنځ د اتصال په بیلابیلو پروژو کې مخکښ رول ولري، نو دا هیواد کیدلی شي چې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا شي. همدارنګه کولی شي چې افغانستان د بهرنیو مرستو نه ورو ورو په خپلو عوایدو متکی شي. په دې اړه باندې په تیر حکومت کې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني لخوا ځینې پروژې او پلانونه رامخې ته شول. په منځنۍ اسیا هیوادونو کې له ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او همدارنګه وراخوا له قرغزستان او قزاقستان سره په یو لړ پروژو باندې خبرې وشوې. همدارنګه د پاکستان او هند سره هم د هغه لیوالتیا او پاړه باندې بحثونه روان و چې کیدلی شي پاکستان، هند او د جنوبی اسیا ځینې نورې سیمې د افغانستان له لارې له منځنۍ اسیا سره ونښلي. په دې موضوع د ازادي راډیو په دې بحث کې خبرې کوو. د بحث لپاره مو د مشل راډیو مخکښ خبریال او ژورنالیست عبدالحی کاکړ رابللی دی. همدارنګه مومن احمدی را سره د تاجکستان له څانګې نه چې د ازادۍ راډیو په تاجکي څانګه کې کار کوي دیم را سره دی. نو دواړه ستړي مشي په همدې موضوعاتو باندې به بحث کوو. مومن احمدی، که زه له تاسو نه وپوښتم، په تیر حکومت کې چې په افغانستان کې د ولسمشر غني حکومت و، د منځنۍ اسیا هیوادونو ډیره لیوالتیا لرله چې د افغانستان له لارې پاکستان، هندوستان او د جنوبی اسیا نورو سیمو ته لاره پیدا کړي. د ټاپي پروژه وه، د کاسا زر پروژه وه، ځینې نورې پروژې به چې په دې کې لیوالتیا وه. آیا اوس چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، د منځنۍ اسیا هیوادونه په ځانګړې توګه ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان په هغه پروژو کې چې د منطقوي اتصال لپاره یې د افغانستان له پخواني حکومت سره منلې وي، اوس هم لیوالتیا لري او کنه؟
بله، کشورهای آسیای مرکزی همیشه
د منځنۍ اسیا هیوادونو تل ټینګار کوي چې د دوی لپاره د افغانستان امنیت ډیر مهم دی. د بیلګې په توګه د تاجکستان او ازبکستان لپاره سمندرونو ته د رسیدو یوازنۍ نږدې لاره د افغانستان لاره ده چې له دې لارې کولی سي پاکستان او د پاکستان د بندرونو له لارې له نړیوالو اوبو سره یوځای سي. په همدې خاطر افغانستان د دغو هیوادونو لپاره ډیر مهم دی. رښتیا هم د اشرف غنی د حکومت پر مهال د هیوادونو د کاسا زر په شمول په څو طرحو کې همکاري کوله او ټاکل شوی و چې د کاسا زر طرحه چې له قرغزستان او تاجکستان څخه افغانستان او پاکستان ته د برېښنا د لیږد پروژه ده تر 2023 میلادي کال پورې بشپړه سي. اوس څرګنده نه ده چې د طالبانو پراتګ دا طرحه تر کومې عملي کیږي، خو د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره د افغانستان لاره او په افغانستان کې اقتصادي وده ډیره مهمه ده. د بیلګې په توګه ترکمنستان او ازبکستان چې اوس له طالبانو سره یو ډول همکاري پیل کړې ده، د دې اصلي لامل هم اقتصادي بلل کیږي، ځکه چې ترکمنستان او ازبکستان د افغانستان د پخواني حکومت سره زیاتې شریکې طرحې او پروژې درلودې او اوس هم غواړي هغه پروژې عملي کړي او په همدې خاطر له طالبانو سره همکاري لري. د تاجکستان وضعیت توپیر کوي. دا مهال په تاجکستان کې د راغون په نوم د یو لوی برېښنا کوټ پر جوړولو کار روان دی. له اوله ویل کېدل چې که دا برېښنا کوټ جوړ سي، برېښنا به یې پر افغانستان او پاکستان پلورل کیږي. دا مهال خپله تاجکستان د بې برقي له ستونزې سره مخامخ دی، خو پر دې سربیره پر افغانستان برېښنا خرڅوي. تاجکستان د طالبانو په وړاندې ډېر سخت دریځ خپل کړی دی او په وار وار یې ویلي چې د طالبانو حکومت ورته د منلو وړ نه دی. خپل شرطونه یې ایښي او ویلي دي چې له دې حکومت سره همکاري نه کوي، خو فکر کوم چې په راتلونکي کې تاجکستان هم اقتصادي ګټې لري او هر حکومت چې په افغانستان کې وي شای ورسره د خپل اقتصادي ودې او پروژو د عملی کېدو په خاطر همکاري وکړي.
منفیت دار است کې بو هر حکومت در افغانستان بشد به خاطر اقتصاد عملی کردن این طرحها همکاری کند.
من نه کاکر صاحب، په افغانستان کې قانون یوازینی طبیعي زیر می دی چې افغانستان لري. د دې راستل ډیر زیاته انرژي غواړي، ډیر زیاته ټکنالوژي غواړي، او هغه څوک چې د افغانستان د اقتصاد د راتلونکي په اړه باندې فکر کوي او په دې باور لري چې افغانستان بالاخره له دغه مرستو نه راووزي د نړیوالو مرستو نه او په خپل ځان تکیه شي، دوی قانونه یو اوږدمهاله د عوایدو یوه سرچینه ګڼي، خو فکر نه کوي چې دمګړې د راتلونکو دوه درې لسیزو لپاره دی قانونه د افغانستان وتوانېږي چې د دوی ستونزې حل کړي. البته دا په افغانستان کې د ځینو اقتصاد پوهانو باور دی. دوی دغه د اتصال کومه خبره چې تر ډیره د پخواني حکومت ولسمشر محمد اشرف غني په واکمنۍ کې راپورته شوه، او همدا چې موږ پې بحث وکړو چې د جنوبي او آسیا او منځنۍ آسیا ترمنځ کوم اتصال چې افغانستان رامنځته کوي او د اتصال د یوې نقطې په توګه که افغانستان وکارول شي، دوی فکر کوي چې دا به افغانستان د عوایدو له پلوه بډای کی، یعنی افغانستان که نوري منابع ډېرې سرشاره دستي په لاس کې نه لري، جغرافیایي موقعیت کولای شي چې افغانستان له یو اقتصادي بحران نه راوباسي او حکومتونه په خپلو عوایدو باندې متکی وسی. خو په تیرو اتو کلونو کې موږ ولیدل چې په دې برخه کې ډېرې هڅې وشوي، اما چې ښاغلی احمدي وویل د منځنۍ آسیا هیوادونو لیوالتیا ولرله، ازبکستان هم پاکستان هم په دې برخه کې ظاهرا خو د دلچسپۍ خبرې کړي دي، لیوالتیا خبرې کړي دي، وخت نا وخت د ټاپي د پروژو په ځینو پرانیستو د ځینو مرحلو په پرانیستو کې حاضر و، د نورو پروژو. خو عملاً تاسو د پاکستان خواته په دې برخه کې څومره لیوالتیا او دلچسپي ګوري چې واقعا پاکستان غواړي چې د افغانستان نه د اتصال د یو لارې په توګه کار واخلي او منځنۍ آسیا ته لار ومومي؟ دې کې څومره عملي هلته د دې په اړه نیت شته؟
دې کې خو خیر تاسو لکه څنګه چې تشریح کوي چې پاکستان په خبرو کې او په اصولو کې چې چیرې هم سیمه ایزو سازمانونو چې کله هم غونډه وي نو په هغه کې هم دا خبره کېږي، لکه پخواني ولسمشر اشرف غني به د کنکټیویټي خبره کوله، یعنی د دې سیمو د تړلو له یو بل سره. د پاکستان پخواني وزیر اعظم نواز شریف هم پر دې خبره کوله، او د پاکستان له وخت راځي دا وایي چې موږ منځنۍ آسیا ته ځان رسول غواړو او هدف هم اقتصادي دی. خو مشکل په عمل کې داسې ښکاري چې افغانستان هغه ځای دی چې تر دې لارې به پاکستان ورتیریږي، یا به منځنۍ آسیا هیوادونه راځي او بیا پاکستان ته ځان رسوي. نو افغانستان یې هغه د منځ ټکی دی. دلته بیا د پاکستان بهرنۍ تګلاره باید وسنجول سي چې افغانستان ته د پاکستان په بهرنۍ تګلاره کې آیا د یو داسې هیواد په سترګه کتل کېږي چې هغه خود مختار دی، او هغه هیواد کې د هغه هیواد سره چې ته کومه معامله کوي هغه به هغه هیواد چې څوک منتخبه کړي وي له هغو سره به کوي، یا د پاکستان دا سوچ په افغانستان کې لکه په پاکستان کې یو پالیسي باندې ډیره نیوکه کېږي، هغه د ستراتیژیک ډیپت، یعنی د ستراتیژیک چورتیا. نو په ستراتیژیک چورتیا کې خو بیا خبره د اقتصاد غنه راځي، بیا د سیاست خبره راځي. نو د پاکستان پر بهرنۍ تګلاره د افغانستان په اړه چې کومه تګلاره کې کوم ټکي شامل دي، په هغو کې اقتصاد ډیر کم په عمل کې ښکاري. که څم د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان په وار وار کله داسې په دغه خبرو کې چې نه د افغانستان په اړه زموږ بهرنۍ تګلاره ده، هغه اوس جیو اکانومکس ته راغلی ده، ان افغانستان د یو اقتصاد جغرافیا ده. خو په عمل کې چې بیا وګوري نو د پاکستان پر بهرنۍ تګلاره باندې سیاست یا هلته کوم ستراتیژیک ګټې دي دومره غالبه دي چې اقتصاد بیا تر سوري لاندې راشي. په دې کې تاسو خبره کوله، ما بلکې له تاسو څخه یو پښتنه په دې کوله چې تاسو خبرې کوله، نو ذهن کې دام راغو چې خپل، یعنی تاسو خبره کوي چې په افغانستان کې بهرنۍ او د منځنۍ آسیا په اړه د خبرې وکړي، طالبانو نوې سرپرست حکومت راغلی دی، خپل یعنی په افغانستان کې لکه ټاپي دغه یو نلیکه ده د غازو دا چې دا ډېره لو پروژه ده، خپل طالبان څومره حکومت وړتیا لري یا دا صلاحیت لري چې په افغانستان ځخه د یو اقتصادي سیمې په توګه باندې ګټه واخلي؟
ظاهرا خو لکه تاسو چې ویل طالبان داسې ښکاري چې په خوله باندې یا د دوی هغه کوم چارواکي چې وخت په وخت خبرې کوي وایي چې دوی دغه نظریې ته یا دغه لیدلوري ته ژمن دي چې افغانستان د اتصال د یو ټکي په توګه وکارول شي. که پام ووي د ټاپي پروژه کله چې تیر وخت کې هم طالبان شل کاله مخکې واکمن و هم یو له تودو بحثونو نه و د دوی د واکمنۍ د تیرې واکمنۍ پر مهال باندې. اوس هم دوی چې په وروستیو کې دا پروژې زیاتې شوې هم دي، دا پروجکټونه چې د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا په ځانګړې توګه د پاکستان او ځینې له هند سره هم دي، دوی وایي چې دوی په دې کې لیوالتیا لري او دلچسپي لري. یعنی په څرګنده وایي حتی د هغه وخت کې چې په کابل کې په افغانستان کې دوی په کابل لا واکمن شوي نه و او د حکومت په خلاف جګړه کې ښکیل و، تاسو به خبرونه تعقیب کړی چې نه یوازې دا چې افغان حکومت ویل چې د ټاپي د پروژې لپاره ځانګړی ځواک روزي، بلکې طالبان هم له خپلې لوري نه ډاډ ورکوه چې دوی به په خصوصا د ټاپي د پروژې امنیت د دوی د واک لاندې سیمو کې وساتي. نو اوس چې واک ورسره دی خو ظاهرا دا خبره بیا په ټینګار کوي، خو که عملي لوري ته یې وګورو مثلا له فني پلوه د ظرفیتونو له پلوه دغه خبره کې بیا نو ظاهرا تر اوسه چې مثلا نن د طالبانو تقریبا له سلو نه زیاتې ورځې وتلې دي، داسې نه ښکاري چې دوی د هغه فني پرسونل هغه ټکنالوژي هغه ظرفیتونه چې د دومره لویو پروژو عملي کولو ته پکار دي دا د دستي ولري. هو که وروسته تغیرات راولي په حکومت کې په ادارو کې بدلونونه راولي، ځکه په دې کې زیاتره ځانګړي روزل شوی یو ځواک کاري قوه غواړي چې هغه مثلا د اورګاډي پټلۍ افغانستان کې نه ده نشته دی، او د هغې لپاره تیر حکومت هم هڅه کوله چې ځینې کسان وروزي چې هغوی د ریل ګاډي له سیستم سره بلد وي او وی کارولی شي. نو چې هغې حکومت ستونزې لرلې، نو د طالبانو چې اوس سخت زیات فني خلک او هغه خلک چې یو څه مسلکي خلک و هغه له افغانستان نه وتلي دي، دوی به په دې برخه کې له کافي ستونزو سره مخي. دا چې دغه هیوادونه مثلا پاکستان د منځنۍ اسیا هیوادونه به ورسره څومره همکاري وکړي او د دوی ترمنځ به د همکارۍ هغه فضا څومره برابروي او څومره به وتوانېږي، تر اوسه پورې په دې اړه باندې ویل سخت دي، ځکه چې اوسنی کوم تصویر چې موږ لرو په هغې کې داسې نه ښکاري چې طالبانو اوسنی حکومت چې سرپرسته اداره ده دا د دې وړتیا ولري چې دومره لویې پروژې د افغانستان له لارې نه عملي کړلی شي. ښاغلی احمدي، د تاجکستان خبره تاسو وکړه، تاسو ویل چې تاجکستان کې اوس خپله د برق مشکل دی یا ستونزه ده، خو موږ چې کله د کاسا زر خبره کوو د هغې په اړه فکر داسې دی چې مثلا د کاسا زر برق به موږ ته راځي، افغانستان به هم ترې ګټه اخلي، پاکستان به هم ترې ګټه اخلي. څنګه کېدلی شي چې خپله تاجکستان د برېښنا له ستونزې سره مخ وي او بیا دې که تاسو سم د یو پروژې یادونه وکړه چې کار ورباندې روان دی، آیا تاجکستان او د منځنۍ اسیا نور هیوادونه منابعو له پلوه دومره منابع او سرچینې لري چې افغانستان، پاکستان او تر هند پورې دوی په دغه خصوصا د انرژۍ په برخه کې ماړه کړلی شي یا لږ تر لږه یوه برخه انرژي ورته ورکړلی شي؟
دوقیان تاجکستان و قرغیزستان منابع غنی برای
په واقعیت کې تاجکستان او قرغیزستان د برېښنا د انرژي د تولید لپاره بډای طبیعي سرچینې لري. دا مهال تاجکستان او قرغیزستان دوه هیوادونه دي چې غواړي د کاسا زر له لارې 300 میگا واټ برېښنا پر افغانستان او 250 میگا واټ نور پر پاکستان وپلوري. دوی اوس د ژمي پر مهال خپل د برېښنا د تولید ستونزه لري، خو دا ستونزه درې څلور میاشتې دوام کوي او په پسرلي او دوبي کې دوی امکان لري چې په زیات اندازه نورو هیوادونو ته برېښنا صادر کړي، ځکه ویل کېږي چې دوی دوبي کې تل اضافي برېښنا لري. د دې دوو هیوادونو تاجکستان او قرغیزستان هیله هم هغو لویو برېښنا کوټونو ته ده چې په قرغیزستان کې قمبر آته او په تاجکستان کې راغوندي. دوی پر دې پروژو کار کوي چې د دې هیوادونو پر ډیرو لویو او بهانده سیندونو جوړیږي او دوی د برېښنا د ډیرې زیاتې انرژي د تولید هوډ لري. په تاجکستان کې د دې برېښنا کوټ دوه څرخونه فعال سوي او ټاکل سوي راتلونکو کلونو کې بشپړه فعال سي. دوی غواړي له دې لارې خپله برېښنا انتقال کړي او موږ پوهیږو چې افغانستان او پاکستان د برېښنا انرژي ته ډېره اړتیا لري، په ځانګړې توګه پاکستان، ځکه په اوړي کې هلته ډېرې فابریکې د برېښنا د کموالي له کبله په خپله ټول وړتیا فعال نه وي. په همدې خاطر قرغیزستان او تاجکستان غواړي په دوبی کې ډیره برېښنا صادره کړي.
تابستان برق زیات انتقال بدین. با وجود اینکه ببینید که طالبا سر حکومت آمد، تاجکستان گفت من حکومت طالبا را اعتراف نمیکنم، اما
تاسو ګورئ سره لدې چې طالبان پر افغانستان واکمنان سول، تاجکستان وویل چې د طالبانو حکومت ورته د منلو وړ نه دی، خو پر افغانستان د پلورل سوي برېښنا بهیر یې پرچاو نه کړ. دا مهال افغانستان ته له تاجکستان څخه د صادراتي برېښنا بهیر نه دی پرچاو سوی، او همغه د پخوا په څیر چې کابل، مزار شریف، بدخشان او تخار ته یې برېښنا جریان درلود، اوس هم دا بهیر روان دی. موږ یې هم چې سبب وپوښت چې ولې کله چې ستاسو خپل خلک د برېښنا د کمی له ستونزې سره مخامخ وي او تاسو اوس هم برېښنا صادروئ، تاجکستاني چارواکي وایي چې دا د برېښنا مزي غځېدلې دي. که د برېښنا جریان پرچاو سي، د برېښنا غځېدلې مزي کیدای سي خراب او تخریب سي، ځکه کله چې په مزو کې د برېښنا جریان وي، پرې کول او ویجاړول یې د هر چا لپاره اسانه کار نه وي. نو ځکه موږ غواړو چې په راتلونکي کې د برېښنا د بهیر د دې کرښې او مزو د فعال ساتلو لپاره د یوې اندازې برېښنا لیږد جاري وساتو. په همدې خاطر زه فکر کوم چې دا طرحې د راتلونکو کلونو لپاره په پام کې نیول سوي دي، چې که له اقتصادي پلوه ورته وګورئ د سیمې د هر هیواد په ګټه دي. خو موږ چې کله د تاجکستان له چارواکو سره خبرې کړي او د قرغز او ازبک چارواکو سره هم غږېدلی یو، هغوی تر ډېره د امنیت په اړه اندېښمن دي. آن هغه وخت چې د اشرف غني حکومت و له طالبانو سره او خوډب و، خو یو ټکی جالب و چې هیڅ وخت په دې نښتو کې د برېښنا د لیږد مزي ویجړ نه سول. طالبانو هم اعلان کړی چې د برېښنا د مزو ساتنه به وکړي، خو تر کومه حده فکر کوي چې طالبان به وتوانېږي د منځنۍ آسیا سره د دې پروژو امنیت وساتي؟
مننه. دغه سوال دی چې په افغانستان کې هم له خلکو سره شته دی، ځکه چې د طالبانو لکه مخکې چې د کاکړ صاحب د پوښتنې په ځواب کې ما وویل، د طالبانو اوسنی وصیت ته په پام باندې، په کوم وصیت کې چې دوی دي، دا اندېښنه اوس هم پر ځای ده چې د دغه پروژو امنیت به څنګه کېږي. په اصطلاح مثلا په وروستیو کې د داعش وسله والې ډلې په ګڼو هغه اهدافو باندې بریدونه کړي دي چې په طالبانو باندې فشار راوړلی شي. مثلا که تاسو وګورئ په کابل کې د شیعه مذهب لرونکو افغانانو په دینی مراسمو باندې بریدونه شوي، په مسجدونو شوي دي، همدارنګه په پولیسو باندې، د طالبانو په ځواکونو باندې، په نور ولایتونو کې د طالبانو په پلویانو باندې بریدونه کړي. دا بریدونه دا څرګندونه کوي چې یو بل ځواک یا یوه بله وسلواله ډله شته چې هغه که طالبان وایي، طالبان ظاهرا ژمنه کوي چې دوی به د منځنۍ آسیا نه چې څومره پروژې دي، هغه که جنوبي آسیا ته ځي او هغه که د افغانستان ته یوازې راځي، د دې ساتنه به وکړي. خو که د داعش فعالیتونو ته وګورئ، دا ننګولی شي د طالبانو دغه ژمنه، او هر پروژه که د افغانستان له لارې په دې وخت کې او په دې شرایطو کې تیریږي، ګواښ ورته متوجه کولی شي او په طالبانو د یو فشار په توګه یې کارولی شي. ځکه دستي د داعش د بریدونو موږ شاهدان یو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو، په بیلابیلو سیمو کې. خو طالبان بیا د داعش خطر ډیر کم اهمیت ښیي. ظاهرا طالب مشرانو سره چې سړی خبرې کوي، دوی داسې ګڼي چې داعش یوه وړه ګډوډي ده یا یو شمېر ناراضي سختدریزي مسلمانان دي چې که د دوی اسلامي امارت وګوري او د دوی دغه شرعي نظام وګوري، هغوی بل جګړې لاس واخلي او په دې خلکو باندې به فشار راوړي. یعنی طالبان داسې ډاډ ښیي چې دوی به داعش ډله له منځه یوسي او وبتوانېږي چې دغه پروژې عملي کړي. خو په اوسنیو شرایطو کې واقعا چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د پروژو په اړه باندې ننګونې او خطرونه محسوس دي په افغانستان کې، ځکه چې امنیت هغه څه خل چې په کار دی اسی نشته دی. کاکړ صاحب، که یو بلې پوښتنې ته راشو، مثلا په نړۍ کې دا د نړیوال کېدو یا ګلوبلایزیشن یوه نظریه په عامېدو ده په وروستیو څو لسیزو کې. دلته په اروپا کې که تاسو وګورئ،
اروپایی ټولنې هیوادونه سره یو وخت کې مثلا کته دیرش کاله سالویخ کاله شپېته کاله مخکې تاریخ وګوري کېدای شي دومره سره نږدې نه و، حتی خپلو کې جنګونه و، په ځینو مواردو کې یو بل سره دښمنۍ وي، خو اوسې ترمنځ سرحدونه په اسانۍ نه معلومیږي. اقتصادونه یې سره تړلي، ګټې سره تړلي دي، حتی له روسیې سره د لویو پایپ لاینونو خبرې دي. دا اوس د نارت سټریم دوه یو شی چې له روسیې نه یو پایپ لاین راځي جرمني ته، یعنی په دوغومره لویو لویو پروژو باندې یو بل سره تړل کیږي او هغه سیاسي اختلافونه شاته کوي. غالبا علت به دای چې دلته د عام ول سهولت خلکو ته مهم دی. خلکو ته په ژمي کې د سون لپاره ګاز پکار دی، برېښنا ورته پکار ده، او حکومتونه یې د یو بل سره جوړ راځي تر څو د خپلو خلکو اړتیاوې پوره کړي. د موږ په منطقه کې مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونه دي، په انرژي باندې سرشار هیوادونه دي، تر څنګ مو ایران دی، پاکستان دی، هند دی، افغانستان دی. که دغه سی یو اتصالي د خلکو څومره اړتیا ده په منطقه کې، او د تاسو فکر باندې مخه به چې شي ډب کړي.
زما خیال تاسو دا بحث په پاکستان کې، په افغانستان کې، یا په هند کې، ایران خو خیر زه نه یم خبر، دا بحثونه ډېر کېږي چې ولې نه دا سیمه یا دغه منطقه چې دغه موږ په یو اقتصادي زون باندې بدل کړو او اقتصاد ته زیات پام وکړو. زموږ تګلارې په کار دی چې د اقتصاد سنټریک وي، دغه د شاوخوا را څرخي. لکه څنګه تاسو ویلي چې د پاکستان خپل یو سیاسي تاریخ دی، دغه د دولت د جوړښت څخه کومه بڼه ده، هغه کې چې کوم تاسو ته اولس وایسته یا اولس واقعي څه ته واسته، یا د اولس په هغه کې خپل هغه انداره کې خپل مخ ویني، نو هغه ډېر تت دی. پر پاکستان باندې یو نظامی چاپ ډېر زیات دی. نو د پاکستان چې کومې تګلارې دي، که هغه د هند په اړه دي، که هغه د افغانستان په اړه دي، آن د ایران په اړه کله کله، او د امریکا په اړه، اکثره په پوځي یا نظامی برخو کې یو سره بند راغلی ده. نو یا په پا پاکستان داخل کې چې کوم اقتصاد وده کوي، ولسی اقتصاد چې دی هغه هغسې وده نه کوي لکه څنګه چې نظامی اقتصاد دی، یو پره د فوج تر انتظام لاندې دی. نو په دې ځای کې بیا اولس مطرح کېدل یا د اولس ګټې مطرح کېدل، لکه اوس موږ خبره کوو چې پاکستان انرژي ته ډېر ضرورت لري، دا ټاپي پروژه ده. پاکستان چې دی هغه اوس هم دا اوس چې ژمی شروع شي، نو حکومت اعلان وکړي ستاسو ته به دروازې درې واره ګاز راځي، او بیا به نه، یعنی د ګاز لوډ شیډنګ یعنی بند او خلاصېدل، چې ګرمۍ شي یا اوړی شي نو په هغه کې بیا د برق نه وي. که څه هم اوس دا شمسیانې راغلي دي، پر حکومت یې فشار کم شوی دی، خلک پل لګي، خو بیا هم خو لوی لوی انډسټریانو ته دې اړتیا وي، نو انرژي ته ډېر زیات ضرورت لري. داسې نور اقتصادي پرمختګونو ته اړتیا لري. یا پاکستان کې اوس دغه انفلاسیون ډېر زیات شوی دی، ګراني ډېره زیاته ده، بیخي داسې کچې ته رسېدلې دي چې خلک ډېر تنګ دي. نو په داسې حالاتو کې خو یو هغه آیډیل حالت دی چې څوک وایي چې یاره یو د اروپایي ټولنې په شان یو زون رامنځته شي، خو د دغو هیوادونو لکه ایران چې دی کنه که څه ډېر پوهېږم نه، خو یو تیوکریټک سټیټ دی، هغه دپاره خپل دغه ډېره مهمه ده. دا چې پاکستان دپاره چې کوم نظامي اړخ دی هغه ډېر مهم دی. افغانستان خو بهرحال تاسو خپله شاید یاست چې له کال 1999 زخه راواخلي، اته ویم له دې زخه بیا چې حکومتونه بدلېږي په مختلفو بڼو باندې، او خو بېخي آرامۍ ته نه دی پرېښ. نو دغسې یو حالت رامنځته کېدل ډېر زر ممکنه ده، او دا ټول حاکمه دي، یعنی افغانستان کې طالبان حاکمه سو چې هغه وچ کلک
دلسلن ځواب راکړي. د موږ دا وخت هم پر ختمېدو دی. اوس چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، ظاهرا پاکستان ته یو نږدې څوک ګڼل کېږي په رسنیو کې، پاکستان یې په څرګند ملاتړ کړی دی، حمایت یې کړی دی، فکر نه کوئ چې دا د پاکستان دغه نظامي او ملکي چارواکو ته یو ښه فرصت دی چې
په افغانستان کې له دغه نظام نه په استفادې باندې له منځنۍ اسیا سره خپل روابط ښه کی نږدې کی او د خپل خلکو ځینې ستونزې هوارې کی؟
نه، دا مطلب دا خو یو 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 لکه تاسو داسې کولای سي، یا ورته اړتیا ده که نه، یو د اړتیا خبره ده. او یو هلته چې څوک دغه تګلارې جوړوي دا غو د پاره ماته مطلب زما شخصي نظر دا دی چې شایي ځکه چې مشکم نشو نشانو ته ګورو هغه نشکاري، ځکه پر هغه باندې سیاست ډیر غالب دی. او هغه کې بهرل خبره اوږده ده چې په هغه کې ډیورنډ کرښه یو ستونزه ده، په هغه کې دې غاړې ته پښتانه چې دی هغه اوسي، نو دا غو چې کوم دغه د ملي پاڅون په شکل کې یا کله سیاسي یا ملت پاله بڼه ده، دغه دپاره دا مشکل دوی په حساب دی چې کومې ویری دی په افغانستان کې خپل، په افغانستان کې اوداسي، په پاکستان کې چې کومه بهرنۍ تګلاره ده چې کوم کارپوهانې دي، هغه په افغانستان کې داسې یو ډله نه غواړي چې هغه افغان نېشنلستان وي، افغان ملت پالي، بلکې هغه چې افغان اسلامستان وي، اسلامیان. نو پر دې باندې سیاست ډیر غالب دی، نو چې
د خلکو د عامو خلکو ګټې سیاسي ګټې دومره
غالب شاته
چې دا ورسته دي. ډیره زیاته مننه کوو کاکړ صاحب له تاسو نه چې راغلی او په دې ناسته کې راسره کېناسته او د زړه خواله مو وکړ. مومین احمدي له تاسو نه د ازادي راډیو د تاجکستان له څانګې نه چې راغلی. دوستانو دا بحث مو هم دومره وو. په بل اونۍ کې به د ازادۍ راډیو د بیلابیلو څانګو له نورو همکارانو سره د تاسو په خدمت کې یو، او په ورته سیمه ییزو مسلو باندې هغه مسلې چې د سیمې د هیوادونو په بیلابیلو ګټو د یو بل سره پراشه درشه او ورکړه اغیز کوي له خپلو هغه همکارانو سره چې د ازادۍ راډیو په بیلابیلو څانګو کې کار کوي بحثونو ته ادامه ورکوو. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.
ازادۍ راډیو.